جهان آقای سایسب،
بخیر باشین.
تشکر از شنوندای عزیز که در بس با ما اشتراک داشتن و برنامه را دنبال کردن. از همه تان دعوت میکنم که تا یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین.
در از یه تمنه ارزوغی اسی دوستانو دا یو ساعت خبرونه دا مارلا امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. وخت له غرمې نه مخکې 10 بچی دی. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د داعش پر ضد دغلته د پوځي عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ هیلری کلینټن د دې ګوند لخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره خپله کاندیداتوري په رسمي توګه ومنله. په دې اړه به در سره وروستي جزئیات شریک کړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ننګرهار ولایت چارواکي او پوځي مقامات وایي د داعش پر ضد دغلته د پراخو پوځي عملیاتو دوهم پړاو پیل شوی دی. پنځه امریکایي سرتیري بیا په ننګرهار کې له داعش سره په جګړه کې ژوبل شوي دي او هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرۍ ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده. د افغانستان ملي اردو، د ننګرهار پولیس او د ولایت مقام وایي په هغو سیمو کې چې له داعش څخه پاکېږي محلي پولیس ځای پر ځای کیږي. د غرض د خلکو او د جګړه ځپلو سیمو د ستونزو د حل لپاره به د ولسوالیو او کلیو په سطحه شوراګانې هم جوړ شي. په دې اړه پروانه خپرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څارنې ټولنې هیومن رایټس واچ په یو ریپورت کې چې پرون خپور شو ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې له 300 کالو د کم عمر لرونکي سلګونو ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده او په 13 د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه پکې شامل دي. خو تر اوسه افغان حکومت په دې اړه عکس العمل نه دی ښودلی او نه یې دا ویلي چې په دې ریپورت کې راغلي موارد سم دي او که اساس نه لري. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ژوبل شول. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تایید کړ چې دا پوځیان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ټپیان شوي، خو د وخت په اړه یې نوموړي ته څه نه دي ویلي. نیکلسن چې خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې ډاډ ورکړ چې د دې ټپیانو حالت د اندېښنې وړ نه دی.
As with any counter-terrorism operation, there's always some risk.
دوی وایي د تروریزم پر ضد مبارزې په عملیاتو کې خطرونه تل وي او په دې عملیاتو کې هم زموږ ټول 15 تنه پوځیان ټپیان شوي دي. هیڅ یو هم له ګواښ سره مخ نه دی. د نیکلسن په وینا دوه تنه پوځیان چې برسیرن ټپیان شوي وو خپلو دندو ته ستانه شوي دي، خو درې نور لا هم په روغتون کې تر علاج لاندې دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې ماین په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابری ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون مازیګر دی ولسوالۍ د نوي ښار د سیمې یو جماعت ته نږدې وشو او هدف یې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان و. په کابل کې د امریکا سفارت د 2018 کال لپاره د ماسټرۍ او دکتورا په برخو کې د فول برایت بورسونو ګټونکو اعلان کړل. د امریکا سفیر مایکل مکینلی د پنځشنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې فول برایت د امریکا او افغانستان ترمنځ د کلتوري تبادلې یو ښه پروګرام دی. یو شمېر هغه افغان ځوانان چې د فول برایت له لارې زده کړې ترسره کړي وایي چې دوی ته په افغانستان کې اوس د کار ښه زمینه برابره شوې ده. هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. میرمن کلینټن په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ وینا وکړه او د ځینو په باور دا به د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ تر ټولو زیات له لګښتونو ډک او شور او غوغا څخه ډک انتخابات وي. هیلری کلینټن په خپله وینا کې ویل د هغه څه پر وړاندې مو سترګې پرانستې دي چې زموږ هیواد یې خلاف دی، خو موږ نه ویریږو. موږ به تل په شان د چیلنجونو مخې ته ودرېږو. میرمن کلینټن باندې ویل
Yes, the world is watching what we do. Yes, America's destiny.
دا وای هو نړۍ موږ ویني چې څه کوو. موږ د امریکا راتلونکی ټاکو. نو زما امریکایي وګړو راځي چې یو موټی او قوي وسو. راځي چې راتلونکی ته وګورو چې زړورتیا او اعتماد ده. راځي چې د خپل ماشومانو لپاره خپل ګران هیواد ته یو غوره سبا جوړ کړو. کله مو چې دا کار وکړ امریکا به د هر بل وخت په مقایسه ستره وي. مننه خدای دې تاسو او امریکا په خپل رحم کې وساتي.
Thank you and may God bless you and the United States of America.
دا ډیموکرات ګوند کنوینسون په سالور مورسته ورس هغه سالور سوری لرونکو جنرال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کړي د هغه امریکایي مسلمان پلار چې په عراق کې وجل شوی او د هیلری کلینټن لور چیلسیا ویناوې وکړي. هیلری کلینټن به د سپینې ماڼۍ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د دې هیواد په پوځ کې تصفیه د داعش پر ضد مبارزه کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتو سره پر همکارۍ منفي اغیز کوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمس کلیپر او د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل په کولوراډو ایالت کې پرون یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د ترکیې د حکومت لخوا په پوځ کې د تصفیه په نتیجه کې یو شمېر هغه افسران هم له دندو لرې شوي چې د داعش په ماتولو او د دې ډلې د غړو په زندانی کولو کې له امریکا سره هم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته په پوځ کې پراخه تصفیه پیل کړې او هڅه کوي چې پوځ تر خپل کنټرول لاندې راولي. د ترکیه حکومت تر اوسه پورې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور د پوځ شاوخوا 1,200 افسران له وظیفې لرې کړي دي. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې مشر ویلي د ترکیه د حکومت دا اقدام بناوړې پایلې ولري او له ترکانو سره به د امریکا پوځي همکاري ستونزمنه کړي. او د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې د تیر کال په جولای او د روان کال په اپریل میاشتو کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ په شپږو هوایي حملو کې 44 ملکی وګړي وژل شوي دي. پنټاګون پرون ویل چې دا حمله په سوریه کې د خراسان په نوم د القاعده شبکې د یوې څانګې او په عراق کې د داعش ډلې پر ضد ترسره شوي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان ملکی وګړو ته د تلفاتو پر اوښتو خفګان ښودلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول خپرېږي. په ننګرهار کې د داعش د سپولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده.
خوبی عملیات دی است که ما یک حمایه قوی لوای ضربتی ما و قطعات خاص کماندو و اسپیشال فورس های افغانی و حمایت قوای ائتلاف های عملیات با خود دارد.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د روان 2016 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره تر اوسه اساسي قانون د څار له کمیسیون څخه مشوره غوښتې ده. او دا هم اوري چې د بشري حقونو څارونکي سازمان خپل وروستي ریپورت کې لیکلي چې د نړۍ د شپږو سیمو کوچنیان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي.
نائب سالار عبدالوکیل خان نن نه نوی کال مخکې د انګریزانو په مقابل کې سینه سپر کړې. دا ویاړ د هغه وینه تویول او سرخندنو په نتیجه کې لاسته راوړې. شاه ورته بخشش نه دی ورکړې.
دا یو شمېر مدني فعالان دي چې وایي د دهمزنګ چوک د شهیدانو په چوک نومول باید بیرته واخیستل شي او څوک د حق نه لري چې تاریخي سیمې نومونه بدل کړي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبريږي. په انټرنیټ کې هم موږ پیدا کولای شي ازادي رادیو .com باندې. د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیاتو دوهم پړاو پیل شو. د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې ټول سیمه له وسلوالو پاکوي او په همغو ساحو کې بچي له وسلوالو پاکيږي محلي پولیس ځای پر ځای شي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې حق ولسوالۍ چې له وسلوالو پاکيږي هلته به ولسی شوراګانې رامنځته کړي. نور حال ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د عملیاتو لومړی پړاو چې د داعش د مهمو مرکزونو له منځه وړلو په بریالیتوب پای ته ورسېدل او دویم پړاو چې ټولې سیمه به له وسلوالو پاکوي پیل شوي دي. په همدې تړاو د پنجشنبې په ماسپښین په یوې خبري ناسته کې د 201 سیلاب کلي اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شیرینقا وویل چې د نورو سره د دې عملیاتو توپیر په دې کې دی چې د خاصو ځواکونو ضربتي قطې او د ایساف ځواکونو بشپړ ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره دی.
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی قطعات خارج از ساحه ننگرهار یعنی لوای ضربتی ماکس و قطعات خاص کماندو و اسپیشال فورسای افغانی و همچنان حمایت قوای ائتلاف عملیات با خود دارد. شما شاهد هستین که دو روز قبل جناب وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت ملی همچنان جنرال نیکلسن فرمانده عمومی قوات های ناتو در افغانستان آمدن تشریف آوردن و پلانگذاری و تمام مراحل عملیات اونا از نظر خود تیر کردن. شخص جنرال نیکلسن قاطع اونا برای ما اطمینان دادن که این حمایتی که فعلا ما داریم با شما هلا نابودی تمام لانه های تروریستی و وحشت و دهشت گروه داعش و سایر نیروهای مخالف به مسئله دولت ادامه پیدا میکنه.
په دې خبری ناسته که د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشقیوال وویل د قهر سیلاب په نوم عملیاتو کې هغه ساحې چې له وسلوالو پاکې شي هلته به محلي پولیس ځای پر ځای کیږي.
د نور عملیاتو سره ځانګړې پرخه دا ده چې کومې سیمې چې د دښمنانو د شتون څخه پاکې کیږي هغې کې سیمه ییز پولیس ځای پر ځای کیږي. د دې پر رابطه باندې موږ کار جریان لري. تر دې دمه د کوټ په ولسوالۍ کې یو شمېر امنیتي پوستې جوړې کړي دي. تقریبا 200 سیمه ییز پولیس چې مسلکي زده کړې ولیدلې هغه خپلې سیمې ته ستانه شوه او مجهز وسلې ورکړل شوې. په آینده کې هم موږ پلان لرو په نورو ولسوالیګانو کې.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تولا خوګیانی وایي دغه نوي عملیات چې اوس تازه پیل شول دوه پړاو لري چې لومړی پړاو ټولې سیمې به له وسلوالو پاکېږي او په دویم پړاو کې په یادو ولسوالیو کې د شوراګانو جوړول دي تر څو د ستونزو حل په موخه جدي اقدام وکړي.
په سیمه کې د شوراګانو باصلاحیته شوراګانو جوړول دي چې په هر ولسوالۍ کې 50 کسیزه شورا جوړه شوه. دغه شورا باصلاحیته شورا د دوی هم د ولس استازیتوب کوي. کله چې په کومه سیمه کې مخالفین راځي کیږي پیدا کیږي له دې وروسته همدغه شورا به د ولسونو په همکارۍ د مخالفینو مخه نیسي. همدغه شورا هغه مشکلات ستونزې چې ولسونه لري له حکومت څخه به یې غوښتنې کوي او حکومت به ورته عاجل ځواب
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په یادو سیمو کې د ثبات رامنځته کېدو لپاره ځانګړی پلان په پام کې لري او په عملي کېدو سره به په یادو سیمو کې پرمختیایي کارونه هم ترسره شي.
د شاه محمود شینواري په ریپورټ کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو دوهم پړاو پیل شوی دی. په همدې حل کې ولایتي چارواکي وایي هغه ولسوالۍ چې له وسلوالو پاکې کیږي هلته به ولسي شوراګانې رامنځته کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې په خیبر پختونخوا کې سیلابونو او ورښتونو زیات شمېر کسان وژلي او ګڼ شمېر کورونه هم له منځه وړي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان 2016 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. جنرال جان نیکلسن وایي د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 30% زیات شوي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل افغان ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د اوښتو عامل بولي. احمد تکل پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه خو په دې اړه یې دقیق ارقام ورنکړل. د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان له دې مخکې هم ویلي و چې په 2016 کال کې د افغان ځواکونو تکتیکي وړتیا د تیر کال په پرتله پیاوړې شوې خو ویلي و چې تلفات یې هم زیات دي. جنرال نیکلسن پرون له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیات شوي دي.
The Afghans continued to take casualties steadily throughout the year.
افغانز واکونو سکل او د ژمی پترڅ کې زیات تلفات ورکړل او اوس وینو چې د دې تلفاتو د زیاتېدو علت هغه جګړې وي چې د 2014 کال په پیل کې وشوي او د تیر کال جګړې د سګنی کال د پیل په پرتله کمې وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په 2015 او 2014 کلونو کې د افغان ځواکونو تلفات ځکه زیات شوي چې امنیتي مسولیتونه په بشپړ ډول د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادۍ راډیو ته وویل له 2014 کال وروسته چې مسولیتونه افغانانو ته وسپارل شول، افغان ځواکونه د مسلکي وړتیا له پلوه پیاوړي شول، خو تلفات یې هم زیات شوي دي.
تلفات ما بنسبت به سال 2014
در سال زمون تلفات د 2014 کال په پرتله په 2015 او 2014 کلونو کې زیات وو. اویلات د دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، موږ عملیات په خپلواک ډول ترسره کوو او په 2015 او 2014 کلونو کې د دښمن حمله هم زیات وي.
حملات دښمن هم زیات بودن.
د دفاع وزارت ویان زیاته کړه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو عمل د هوایي ځواک نشټوالی وو، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان هوایي ځواک اوس پیاوړی شوی. د تیرو 15 کلونو په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. په 2014 کال کې د خبرو شویو ارقامو له مخې له وسلوالو مخالفینو سره د یوې لسیزې جګړې په اوږدو کې له 4000 زیات پولیس او څه کم 1000 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په 2015 کال کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د ملي اردو او پولیسو ټول 4000 سرتیري مړه او ټپیان شوي. ملټری ټایمز خبرونې د دې ارقامو د خبرولو ترڅنګ ویلې دي چې په 2014 کال کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر کم او 2500 کسانو ته رسیده.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د امریکا په فلادلفیا کې د ډیموکراټانو د کنوینشن په ورستۍ ورځ یا څلورم ورځ باندې هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا د سپینې ماڼۍ لپاره خپل کاندیداتوري په رسمي توګه ومنله. میرمن کلینټن وینا هم کړې ده او ځینو نورو کسانو هم ویناوې کړې. همدا شیبه له فلادلفیا څخه د امریکا غږ آشنا رډیو همکار جعفر هند را سره د تلیفون په لیکه کې دی. هند صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. که د میرمن کلینټن د وینا د مهمو ټکو په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
بلې مراد صاحب، سلامونه وایم. میرمن هیلری کلینټن اوږده وینا وکړه، خو په دو برخو کې. یوه برخه د امریکا په داخلي سیاست او د جمهور غوښتونکو د ګوند پر سیال ډونالډ ټرمپ باندې په نیوکو ورټوله وه. دویمه برخه د نړیوالو سره د امریکا د اړیکو د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې. د امریکا داخلي سیاست په برخه کې دوی وویل چې امریکا کې په تېرو وروستیو کلونو کې ډېر پرمختګونه شوي دي او امریکایان باید په هیلری کلینټن باندې باور وکړي، اعتماد وکړي چې جمهور ریاست وګټي. په همدغه برخه کې وویل چې ډونالډ ټرمپ تل دا خبره کوي چې غواړم د امریکا نه یو ستر هیواد جوړ کړم، خو د ډونالډ ټرمپ خپل تجارتي شرکتونه چې کوم دي، هغه د چین نه، هند نه، د ترکیې نه، د مکسیکو نه، د نورو ځایونو نه تولیدات کوي او امریکا ته انتقالوي. دی ول ساده خبره ده چې باید ډونالډ ټرمپ دغه شیان په امریکا کې تولید کړي چې زرګونه امریکایانو یا زرګونه در امریکایانو ته کاري زمینې برابر شي. همدغه راز دی ویل چې کدا ولسمشر شاید ولسمشر شوه نو د ټولو امریکایانو لپاره به یو ډول کار کوي، یعنی د ټولو امریکایانو ولسمشر به وي. بدون له دې چې تا توپیر وکړي چې یو تور پوسته امریکایي دی، بل مسلمان دی، بل هسپانوی دی، بل سپین دی، د ټولو لپاره به یو ډول کار وکړي. په نړیوالو برخو کې د ترهګرۍ په برخه کې په مبارزې باندې د امریکا پر لور باندې خبرې وکړه. وویل که چیری ولسمشر شوه د داعش ته به ماتې ورکوي ارومرو، او په هغو هیوادونو کې چې د داعش او ډلې او نورې اروپکي ډلې فعالې دي هلته به د هغو هیوادونو سرتیرو روزي تجهیدوي به، او که ضرورت پیدا شو نو امریکایي الوتکې او هوایي ځواک مرسته به ورسره کوي او الوتکې به وراستوي. خو د کابل، د بغداد او د مشکو نمونه یاد کړل چې په دغو هیوادونو کې به په مشخص ډول له اړوندو هیوادونو سره مرستې چې دغه مشکل حل کړي.
هان صاحب د میرمن کلینټن د وینا یا په دې ورځ د کنوینسیون باندې تاسو هم ولیدل چې مختلف خلکو ویناوې وکړې، مثلا په عراق کې چې هغه کوم امریکایي مسلمان وژل شوی دغه پلار خبرې وکړلې او دغه ورځ داخل ور لدې څه څرګندول غواړي میرمن کلینټن چې دوی یو یعنی متنوع ټولنه د امریکا او د دې ملاتړ د دې ټولنې له نوموړي سره دی؟
هو د هغه امریکایي سرکیری نومې همایون دی، پلار خدر خان نومې دی. هغه چې بنا وکړه لوی هدف یې همدا و چې په امریکا کې مسلمانانو ته وښيي چې دیموکرات ګوند د مسلمانانو ګوند هم دی، یوازې د امریکایانو ګوند هم نه دی. او خپله د همایون پلار چې همایون په 2004 کال کې په امریکایي سرتیرو په ډله کې چې وو هغه په درمرګي برید کې په عراق کې وژل شو. پلار یې وویل چې هغه یو ویاړلی امریکایی دی او افتخار کوي چې زوی یې د امریکا د امنیت او د ګټو په ډګر کې د ګټو د ساتلو لپاره وژل شوی دی. او هغه خدر خان نومېږي. او خپله ډونالډ ټرمپ یې وننګ ورته وویل چې ډونالډ ټرمپ تل په مسلمانانو باندې انتخابونه کوي، خو زه مسلمان یم او ما کورنۍ د دغه خور لپاره قرباني ورکړې ده. تاسو وایي د امریکا اساسي قانون نه دی لوستی، نو ځکه د په مسلمانانو او نورو اقلیتونو باندې انتقادونه کوي. چې د دې میسج دا و، پیغام دا و چې مسلمانانو ته وښيي چې د ډیموکراتان نور سره دی او ډیموکراتانو لپاره رایه ورکړي. تاسو پوهیږئ چې د شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 3 میلیونه مسلمانان دي چې په دې ډله کې شاوخوا 800 زره یې د رایه ورکولو حق لري. دا یوه ډېره غټه شمېره ده چې ټول انتخاباتو کې هغه نتیجه بدلولی شي. چلسی چې د هلری لو د هغې چې خبرې وکړې، هغې د ځوانانو په رول باندې تمرس او د ځوانانو نه غوښتنه وکړه چې په خاص ډول د ښځو نه چې زما مور یوه داسې مهربانه ښځه ده چې تل د ښځو د حقونو لپاره کار کړی دی، او د ښځو حقونه هغه د بشري حقونه بولي او بشري حقونه د ښځو حقونه بولي. که چیرې مو زما مور ته رایه ورکړه نو ستاسو حقونه بلا خوندي شي او ستاسو د حقونو د ساتلو په برخه کې به مبارزه لا هم دغسې چټکه روانه وي.
بله، ډېره زیاته مننه دوستانو. د امریکا غږ آشنا راډیو همکار جعفر هندو چې د امریکا له فلادلفیا څخه دغلته د ډیموکرات ګوند د کنوینسیون د ورسي ورځي او په دې ورځ د خپل کاندیداتوري د رسمي منلو په اړه د میرمن کلینټن د وینا مهمه برخه در سره شریک کړي.
آزادي راډیو لوونه ترو
د بشري حقوقو څارونکو سازمان خپل وروستي رپورت کې لیکلي دي چې د نړۍ د شپږو سیمو کوچنیان له سختو ستونزو سره مخ دي. میاشتې یا کلونه په امنیتي توقیف کې ساتل شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي هم دي. رپورت د هغو کوچنیانو خبره کوي چې وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور په افغانستان، کانګو، عراق، نایجیریا، سوریه او د اسرائیل او فلسطینیانو د لانجې په ارتباط زندانی شوي دي. سلطان محمد سرور په رپورت لري.
د بشری حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ وایي حکومتونه د تروریزم ضد مبارزې د نویو قوانینو په سیوري کې تر 300 کلونو کم عمر ځوانان د امنیتي ګواښونو په بهانه زنداني کوي او نړیوال قانوني معیارونه تر پښو لاندې کوي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان وایي کوچنیان په بې بنیاده ګمانونو لکه د غیر موثقو اسنادو د لرلو او په نورو بهانو نیول کیږي. ځینې نور بیا د کورنۍ د غړو د تروریستي فعالیتونو په ارتباط نیول کیږي او د تحقیق په جریان کې شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان رپورت زیاتوي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې را په دې خوا د افغانستان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو سره د ارتباط، د انتحاري بریدونو د نیت او د ماینونو د ښخولو په تور سلګونه کوچنیان نیولې دي. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 200 پټ توقیف ځایونه شته چې ګڼ شمیر کوچنیان پکې بندیان دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د ملګرو ملتونو وروستي ریپورت ته په اشاره وایي چې د کانګو وسلوالو ځواکونو د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې 250 کوچنیان بندیان کړي دي. دغه سازمان په تیرې دسمبر میاشتې کې د 9 دغو کوچنیانو سره خبرې کړي او ټولو ویلي دي چې د توقیف ځای شرایط ډیر سخت وو. ریپورت وایي چې په عراق کې هم ګڼ شمیر کوچنیان اکثر د پوځي فعالیتونو او داعش ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. د 850 نجونو په شمول 314 کوچنیان د تروریزم په تور په عراق کې نیول شوي دي او د 2015 کال دسمبر میاشتې راهیسې بندیان دي. هیومن رائټس واچ سازمان په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د اسرایلو څارنوالانو تیر کال له 500 تر 500 فلسطینی کوچنیان په اسرایلی عسکرو باندې د کاڼو د گزارونو په څور پوځي محاکمو کې په حبس محکوم کړي دي. ریپورت وایي چې ګڼ شمېر دغه کوچنیان په توقیف کې ځورول شوي دي، ورته بدرد ویل شوي او وهل ټکول شوي هم دي. د بشري حقوقو د سالنې سازمان زیاتوي چې په نایجیریا کې د بوکو حرام افراطي ډلې د 2009 کال په پیل کې د سلګونو کوچنیانو په جلب او جذب لاس پورې کړ او لسګونه کوچنیان ډیری نجونې د انتحاري بریدونو لپاره ګمارلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمېر مدري ټولنې د ولسمشر په وروستۍ پریکړه چې د دې مزنګ چوک د شهیدانو چوک ونومول شي انتقاد کوي، وایي چې دا کار به د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ویل چې د دې مزنګ یو تاریخي چوک دی او له پخوا د عبدالوکیل خان نورستاني په نوم نومول شوی دی. د روشنایي غورځنګ غړي بیا وایي چې د تحولاتو پر اتلو سره د تاریخي ځایونو د نومونو بدلون کوم قانوني خنډ نه لري. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
مدنی فعالان چې د بیلابیلو مدنی ټولنو استازیتوب کوي د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ پریکړه چې د دهمزنګ چوک د شهیدانو په چوکونو مول شي یو احساساتي کار او د سیاسي موقف د خوندیتوب لپاره د ولسمشر یو هڅه بولي. دغه فعالانو د پنځمې پروس په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ویل چې د دهمزنګ چوک د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی د سرخندنو نتیجه ده او باید د هغه په نوم پاتې شي. د ځوانانو د مدنی ټولنې غړي عطاالله حیران ویل چې له هزارګانو سره همدردي لري، خو غواړي چې ولسمشر تاریخ ته پکتو داسې پریکړه ونکړي.
موږ د دمزنګ دغه سلولار چې یو ملي غازی چې هم د تاجک هم د هزاراوي هم د پښتون هم د نورستاني هم د پښی هم د نورو قومونو ویار دي، موږ هیڅ اته اجازه نه ورکو چې زمونږه ترمنځ فرقه رامنځته کی دا چوک په خپل سر باندې دی چا پونم کی موږ تر راتلونکي دوشنبه پورې انتظار.
خغلی حیران ویل کې غوښتنی ونه منل شي د عالمانو، تاریخ پوهانو او خلکو یو لوی اجماع رابولي او خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه فعالان ورسته له هغه د دهمزنګ چوک د نوم د بدلیدو په باب اعتراض پیل کړ چې ولسمشر اشرف غنی د شنبه ورځې له خونړۍ حمله ورسته چې په دغه چوک کې لسګونه مظاهره چیانو ته مرګ ژوبله واړوله، امر وکړ چې دا چوک باید د شهیدانو په نوم شي. انتحاري حمله د روښنایي غورځنګ په غړي وشوه چې له بامیانو نه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تیرېدو ټینګار کوي. د حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال سلاکار عبدالصبور توحیدی هم د پنجشنبې په ورځ د مدني فعالانو په غونډه کې د دوی ملا وتړله او ټینګار یې وکړ چې د همزنګ چوک د نائب سالار نورستانی د سرخندنو نتیجه ده.
نائب سالار عبدالوکیل خان نن نوی کال مخکې د مشرقي په جبهه کې د انګریزانو په مقابل کې سینه سپر کړې، انګریزانو ته مات ورکړې، دا ویاړ د هغه وینه تویول او سرخندنو په نتیجه کې لاس راوړې، شاه ورته بخشش نه دی ورکړې.
مدني فعالانو دا هم ویل چې د ولسمشر دا پریکړه د قومونو ترمنځ د بې اتفاقۍ اور بلوي او ګاونډیو هیوادونو ته د لاسوهنې زمینه برابروي. موږ غوښتل د جمهوري ریاست نظر هم په دې اړه واخلو، خو له هڅو سره سره بیا هم ځوابونه موند. خود روښنایي غورځنګ غړي په دې ټینګار کوي چې له تحولاتو وروسته د تاریخي ځایونو د نومونو بدلیدل کوم قانوني خنډ نه لري. د دغه غورځنګ غړي او په ولسي جرګه کې د غزنی استازي عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل
چوک د مزنګ باید چوک شهدای روښنایي شوه.
د دهمزنګ چوک باید د روښنایي د شهیدانو چوک شي. زموږ غوښتنه د روښنایي شهیدانو چوک نه یوازې د شهیدانو چوک، په قانون کې کوم معنی نشته، نو باید نورونه هم هیله ده د ملي ماتم درکړي. خغلی رحماني د هم وایي چې دوی د ټولو قومونو ملي ویاړونه په خاصه توګه په دې مسله کې د نورستانیانو ویاړ ته درناوی لري، خو د دهمزنګ چوک د روښنایي شهیدانو په یادولو سره به د عدالت غوښتنې د قربانیانو زړونه ټکور کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په خیبر پختونخوا صوبې کې چارواکي وایي چې بارانونو او سیلاب د روانې میاشت له لومړۍ نیټې راهیسې تر دې دمه لږ تر لږه 55 کسان مړ کړي دي، 28 یې ټپیان کړي او ګڼو ودانۍ ته زیان اړولی دی. له پېښور په زموږ همکار رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا صوبې کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې د روانې میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې د مونسون یا په شکل د بارانونو له امله راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 55 کسان مړ کړي او 28 نور ټپیان کړي دي. دغه ادارې د پنځمې پرس په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې باران نو سیلاب د دې صوبې په بېلابېلو سیمو کې پر ځاني ځان سربېره خلکو ته مالي زیان هم اړولی او ګڼ شمېر ودانۍ له منځه وړي دي. د خیبر پختونخوا په بېلابېلو برخو کې د جولای میاشت له پیله بارانونه کیږي او دغه تازه خبر شوي معلومات ښیي چې دغه بارانونو په تیرو 25 ورځو کې تر ټولو ډېر زیات زیان د دې صوبې لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې اړولی دی. په دې سیمه کې د باران نو سیلاب له امله لږ تر لږه 9 کسان مړ شوي چې د چارواکو په وینا په مړو شوو کسانو کې 8 پوځیان هم شامل دي. د چارواکو د وینا له مخې په چترال کې د سیلابونو له امله ډیری کسان ندرک شوي هم دي چې د ځینې مړي موندلي او د ځینو نورو لا هم لټون روان دی. له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې د وایان د وینا له مخې بارانونو د خیبر پختونخوا د غرنۍ سیمې چترال سربیره په کوهاټ کې و مردان کې 400 کې 15 او مانسیرې کې 3 کسان مړ کړي او زیاتوي. د صوبې په بېلابېلو سیمو کې تر اوسه له همدې امله 23 ډېر کسان ټپیان شوي او نږدې 400 ودانیو ته هم بشپړ او جزوي زیان اوښتی دی. په پاکستان کې هر کال د جولای په میاشت کې د پشکال یا مونسون د بارانونو لړۍ پیلېږي چې په نتیجه کې ډېری وخت سیلابونه راوځي او ګڼ خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي. تر دې مخکې په 2013 میلادي کال په پاکستان کې د هیواد د تاریخ بدترین سیلاب راغلی او چې زرګونه کسان مړه او ټپیان او لکونه نورې بې کوره کړي او همداشان پر زرګونو جنوب ځمکو ولاړ فصلونه یې له منځه وړي وه. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په داسې وخت کې د دې صوبې په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله د مړو شوو کسانو راپور خپور کړی چې د پاکستان د موسمیاتو ادارې سږ کال په دې هیواد کې د مونسون په موسم کې د ډېرو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د یادې ادارې د چارواکو د وینا له مخې سږ کال ښایي د پاکستان په بېلابېلو برخو کې له نورماله 10 یا 20% زیات بارانونه وشي چې په نتیجه کې د سیلاب راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
تاسی زمون غاگل ازادی راڈیو او رای لسنمی بجی شوی دی پا مکڑی ده مهم خبر نو لندیستا. دا ننګرهار چارواکی او افغان امنیتی ځواکونو مشران وی دغل تی ده دایش پر زد ده پوزی عملیاتو دوهم پڑاو پیل کرده ده او پا حق سیمو که چیل دایش پاکی گی محلی پولیس زای پر زای کی گی. د بشری حقوقو د سر ټولنې یا هیومن رائټس واچ په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې له 300 کالو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومان له طالبانو سره د اړیکو او انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان په تور زندانی کړی دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې ماین په 14 کې 14 کسان ټپیان شوي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې 2 پولیس شامل دي. په کابل کې د امریکا سفارت د 2018 میلادي کال لپاره د ماسترۍ او دکتورا په برخو کې د فول برایت برسونو ګټون کې اعلان کړل. هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیدوري په رسمي ډول ومنله. د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د دې هیواد په پوځ کې تصفیه د داعش پر ضد مبارزه کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتو سره پر همکارۍ منفي اغیز کوي. د امریکا دفاع وزارت د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د هغو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې چې روسي چارواکي پراخ بشري عملیات بولي. او د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون تایید کړ چې د تیر کال په جولای او روان کال په اپریل میاشتو کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ په شپږو هوایي حملو کې 14 ملکی وګړي وشل شوي دي. د خبرونه پاتې برخه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود دپان يم. په خو به په پکتیا کې وړیا یا رضاکارانه کارونو ته ډیر پام نه کیده. اوسنۍ ځوانانو په ډیره کچه دغه دود مات کړی دی. وړیا او رضاکارانه کارونه زیات کړی دي. دا چې کوم کارونه په پکتیا کې اوس په وړیا ډول یا رضاکارانه ډول روان دي همغه به په نننی بحث کې وڅېړو. دا بحث موضوع مو د مدني ټولنو رضاکارانه کارونه واستونځي. دا بحث ګډونوال مودي د توتاخیل ځوانانو ټولنیز شورا مرستیال انجینر حمید الله حسن یار د همدغه شورا د رهبری ډلې یو غړی سید بادشاه کمال مدني فعال او د رضاکارانه کارونو مالی ملاتړی لیکوال او شاعر شیر الله مراد ټول ته خراغ لاست. په سر کې حسن یار صاحب تاسو پکتیا کې اوسېږئ او تاسو شورا ډیره مخکخه ده په دې ټولنیزو او رضاکارانه کارونو کې. تاسو شورا کوم کوم فعالیتونه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته د باس ګډونوالو ته همدا رقم دی ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم او مننه کوم چې موږ ته مو وخت راک تر څو د مدني ټولنو فعالیتونو باندې او په ځانګړي ډول د تداخلو ځانونو ټولنې شورا په فعالیتونو باندې وغږیږو. داسې د تداخلو ځانونو ټولنې شورا د 50 کالونو نه په دیخوا فعالیت فعال کړی دی او د دې سره په څنګ کې داخلو ځان ټولنې شورا اولین او اساسي هدف یې دا اوس دوی به په علمي برخه کې خپلو خلکو ته کار کوي. زموږ د شورا هغه جوړښت په دې باندې اوس اسلام کې هم دا خبره ده چې اول ځان جوړ کا بیا بل جوړولی سي، نه اول ځان جوړ کا بیا جهان جوړولی سي. نو موږ دا جوړښت له ځانه پیل کړی ده او د دې خوشبختانه باید ویم چې ډېرې مدني ټولنې نورې هم په پکتیا کې دي چې هغوی هم د موږ هغه په پل باندې پلې ښې دي او ډېرې ښې نتیجې لري. زه دلته د تاسو اورېدونکو سره ځینې نمونې شریکوم. سي د داخلو ځوانانو ټولنې شورا اولینه یا لومړنۍ شورا وه چې په پکتیا کې ازمایښتي کانکور لومړنی امتحان په لاره واچاو چې 1500 کسانو په دې کې ګډون درلود او خوشبختانه نتیجې هم ډېرې ښې وې. د دې سره په څنګ کې د موږ دغه ازمایښتي امتحان نورو مدني ټولنو ته هم یو مثال سی الګو سو ورته تر څو دوی دغه لاره تعقیب کړي سي. نورو ټولنو هم دغه لاره تعقیب کړي او ډېرې ښې پایلې موږ د دې ښې لرو او موږ په دې باندې خوشحاله یو او افتخار هم کوو. د نورو ټولنو نه هم موږ دا هیله لرو چې سالم رقابت وکړي تر څو خپلو خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي په مدني برخه کې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب سید بادشاه کمال. تاسې هم ویلی سئ راته چې کوم فعالیتونه د تاسو تر څنګ نورو مدني ټولنو کړي دي، نوم یې راته اخیستلی سئ، هغه کارونه یې راته یادولی سئ. کوم مهم کارونه ستاسو په تېرو 15 کلونو کې لکه اسانیار صاحب سئ ویلې پرته له ازمایښتي کانکور نه نور هم ډېر زیات څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د بس ګډونوالو او د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې. موږ په دا 15 کالو کې چې دا شورا رامنځته شوې ده، البته په تاخیر ځوانانو ټولنیز شورا، موږ ښوونیز پروګرامونه ډېر په لاره اچولي چې موږ یې یادونه کولی شو. د کانکور ازمایښتي امتحان، د انګلیسي ژبې کورسونه، د کمپیوټر کورسونه چې دغه موږ په البته په خپله ولسوالۍ کې ترسره کړي دي، خو ډېرې ټولنې د ګوتو په شمار ټولنې داسې شته په پکتیا کې چې هماغوی دغه لار تعقیب کړې ده چې د بېلګې په ډول باندې پکتیا پریس کلب او تیری ځوانان او اوښتون دغو هم دغه لړۍ په کار اچولې ده چې ګټه یې ډېره ټولنیزه ده او ډېرو خلکو ته رسېدلې ده.
مننه. دغه پروګرامونه ستاسې پیل کوئ د کومو معیارونو له مخې په کومو سیمو کې پلي کوئ؟
لومړی خو لکه څنګه چې اسانیار صاحب ویلې پایل مو له ځانه کړی ده، خو دا پایل په دې معنی چې هغه ذهنیت یا سالم رقابت ذهنیت رامنځته کولو لپاره هغه ټولنې چې په نورو سیمو کې د هغو هم عینې دغه کار په مخ یوسي. موږ د دې لپاره معیار اکثر لکه مثلا د ښوونیزې پروسې لپاره یا د دې کورس کې څوک چې ګډون کوي هغوی د نم سیم د نم ټولګي نه نهم لسم یولسم دولسم دغه لپاره همدا معیار ده. هر هغه څوک چې وغواړي بغیر د دې ټولګوی نه لاندې هم همدې کورسو کې ګډون کولی شي.
دا په وړیا ډول
البته داسې ویلی شو چې موږ میاشتنی سل افغانۍ دغه شورا سل افغانۍ حق الوضعیت لري، او بل هغه ملګري چې د 20,000 افغانیو نه معاش زیات وي موږ هر کال 15,000 افغانۍ د شورا اکاونټ ته ځي او بیرته د شورا له لارې په همدې کورسونه او د ښوونکو په معاش باندې مصرفېږي.
ډېره مننه. مراد صاحب، تاسو د زرمت اوسېدونکي هم یې او بل په رضاکارانه کارونو په مالي ملاتړ کې هم برخه لري، ونډه لري دغه کارونو نه. تاسو مالي ملاتړ کوي کله په خپلو سیمو کې می احساس کړی دسې تاسو مالي مرستې یوه نتیجه ورکړي؟
اول خو تاسو ته لباس ګډون کوونکو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. وروسته له دې نه دا د ضرورت وضعیت له نورو پکتیانه لږ مختلف ته بیل ده، خو بیا هم موږ ناهیلي نه یو. موږ د فرضیه کا د مرکز کې له ځینو ټولنو نه چې د موږ ځوانانو سره رابطې لري له هغو نه یو څه الهام اخیستی دی، یو څه اثر یې اخیستی دی. موږ کارونه خو به شاید په هغه معیار باندې نه وي لکه څنګه چې د په مرکز کې یا په ځینو نورو ولسوالیو کې هلته ډېر فعال ځوانان دي، لکه حسنیار صاحب ویل، ډاکټر صاحب ویل، دغو ټولنې دا دغو ډېر څه کړي دي، خو یو حرکت شته، یو فکر هلته موږ اوس وینو. موږ کارونه ډېر ابتدایي دي، ډېر په اولو مراحلو کې دي. خو موږ هلته یو ذهنیت وینو، هلته موږ ځوانان وینو چې په ژمي کې کورسونه جوړوي، د کورسو لپاره موږ سره اړیکې نیسي، چې موږ یو داسې فکر لرو که تاسو موږ سره کوم مالی ملاتړ وکړي یا موږ سره څه همکاري کولای شئ. موږ سره هغه هغه فکر چې موږ په مرکز کې لید د ضرورت په هغه څه ډېره ناامنه ده او حالت یې د نور ولایت نه بیل دي، او بیا هغه فکر موږ وینو احساسوي. موږ هلته داسې خلک وینو چې یو شاګرد راځي، د پوهنتون شاګرد ته په شخصي ډول هلته په جومات کې د هغې سیمې شاګردانو ته یو کورس ژمنی کورس جوړ کړی ده، دغسې نور مدني فعالیتونو ته هڅوي. فرق موږ احساس کړی ده، دا چې څومره دا د هغې په حالاتو په تناسب باندې بیا هم موږ وایو چې ناهیلي نه یو، ښه احساس او ښه ښکاره یو اثر موږ وینو په خپله ولسوالۍ کې.
ډېره مننه حسن یار صاحب، دا هم راته ووایي چې دغه کورسونه لکه څنګه چې مراد صاحب وویلې، ځینې کسان ژمني کورسونه جوړوي، تاسې هم دغه تعلیمي یا ښوونیز پروګرامونه همداسې ژمني روان کړي که نه دوامدار لری پروګرامونه؟
زموږ شورا چې ده هغه په خپل کلنی پلان کې موږ درې ډوله کورسونه لرو. یو چې دي ژمني دي، د کانکور آمادګي ده، او عموما کې ساینسي مضامین دي. د دې سره په څنګ کې موږ د انګلیسي کورس هم هغه کوو چې په ژمي کې موږ د خپل کورسونه په درې څلورو نقطو باندې متمرکز کوو چې هلته لوی لیسې وي یا زیات نفوس وي هلته په خپله ولسوالۍ کې. البته کله چې بیا اوړی شي، د اوړي د څه د عمل نه شروع تر د تعلیمي کال اخره پورې موږ د خپله د کانکور آمادګي دغه د ساینسي مضامینو دا دوی ته په لار اچوو. دې د تیرو درویو کالو کې تاسې هم د دې شاهدانې چې د سید کرم ولسوالۍ د کانکور نتیجه د ټولو ولسوالیو په نسبت ډېره ښه وه، او موږ یې نتیجه خاص په همدغه شیانو کې ګورو. یعنی موږ په د تیر کال کې 155 کسان کانکور کړی و سید کرم ولسوالۍ نه، چې په دې کې 153 کسان دې موږ کامیاب شوي دي. نو دغه نتیجه موږ لکه ما هغه تورې چې موږ درې ډوله کورسونه دایروو، د دې نتیجې موږ عملاً کې لیدلې دي، او د نورو ټولنو ته هم موږ دا کړی ده چې تاسې هم په دې شکل را سالم رقابت وکړئ.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې حسن یار صاحب وویلې چې تاسې کورسونه درې برخې لري، ولې کورسونو ته ضرورت ولې مارې دا کارونه نه کوي؟ په خپله به مارې خو امکانات لري. د دې
ډېره مهمه او اساسي خبره ده، تپان صاحب اشاره وکړله، که موږ وی یا د ولایتونو په پرتله یا انډول تر اوسه ناسم دی، یعنې ساتل شوی نه ده، او معارف ممکن له دې نه زیات امکانات ولري، خو تر اوسه پورې دغه اړتیا موږ ځکه حس کړې ده چې هغه څه چې معارف د هیواد په سطحه معارف یا د ولایت په سطحه معارف یا د ولسوالۍ په سطحه هغه مدیریت یې چې وکړی شي، دغه موږ دې ته موږ ځکه لومړی وخت او لومړیتوب ورکړی ده چې همدا ستونزې شته. معارف دا ویلی شو چې د هیواد په سطحه نه مسلکي ښوونکي لري، نه مسلکي کدرونه لري چې هلته د زده کوونکو یا د دې کورنیو یا د دې ماشومانو هغه څوک چې علم کوي د هغوی لپاره سالمه تربیه یا سالم یو څه انتقال کی.
ډیره مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو. هغه اوریدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس زمونږ له خبرونه سره یو ځای شوی دی. زمونږ د نن ورځې د بحث موضوع په پکتیا کې د مدني ټولنو رضاکارانه کارونه او په وړاندې ستونزې. د بحث ګډونوال مودي د توتاخیل ځوانانو ټولنیز شورا مرستیال انجینر حمید الله حسن یار، د همدغې شورا د رهبرۍ ډلې غړی سید بادشاه کمال، مدني فعال او د رضاکارانه کارونو مالی ملاتړی لیکوال او شاعر شیر الله مراد سیدی په زرمت کې ژوند کوي، دوی موږ سره په باس کې برخه لري. دوی ته بیا هم ښه راغلاست ویم. حسن یار صاحب، بیا هم تا ته راځو. سید بادشاه کمال وویل چې موږ مسلکي استادان نه لرو، په معارف کې ستونزې موجودې دي. ستونزې ستا د تاسې په وړاندې خنډونه چې دي، تاسې خو رضاکارانه کارونه کوئ، کله کله د رضاکارانه کارونه په وړاندې پکتیا کې ځینې ستونزې هم موجودې وي، تاسې به کومې ستونزې لرئ؟
ډېره مننه طوفان صاحب. اتمن سي یو کار سړی کوي، دغه لپاره اتمن ستونزې وي، ستونزې راولاړیږي. خو موږ په پیل کې د داسې تاسې مجرین کې موږ کومه پروژوي شورا نه لرو، یعنی پروژوي شورا نه لري، موږ بودیجه نه لرو د دې شیانو لپاره. لومړی سر کې موږ بودیجوي مشکلات لرو، یعنی مالي مشکلات لرو د دې لپاره. په دویم قدم کې موږ د دې لپاره امنیتي مشکلات هم لرو، هغه کسان چې پر مثال د موږ ښوونکي او استادان یا ټرینران چې موږ نیسو هغوی نشي کولی چې لرې پرتو سیمو ته دوی رسیدګي وکړي. نو په دې وجه باندې د موږ کسان موږ چې غواړو چې باید دغه لړۍ پرا د لمن پراخه کړو د لړۍ وغځوو نو موږ نشو کولی چې لرې پرتو سیمو ته رسیدګي وکړو. دا عمده ستونزې دي. بله ستونزه دا ده چې دلته په سیمه کې د ځینو خلکو لخوا ناسالم سیاستونه به وښیو. هغوی هم د دې باعث کیږي چې یو څه تضادونه راپورته کړي او هغه څه چې پر مثال خلکو ته د خدمت هغه کیږي خدمت کیږي د هغو په مقابل کې نظرونه اختلاف پیدا کړي. نو په دې وجه همدا ستونزې مشکلات همدغه درې څلور مشکلات کېدلی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب سید بادشاه کمال تاسې په دې شورا کې د ستونزو په اړه راته ووایه او بل خپل هم هیله څه دی دې کارونو نه تم او توقع؟
تپان صاحب کوی چې موږ له حکومت ته ولسواکي یا له معارف نه که ځانم بیلکو یا پرس کې دغو نشتون موږ ویو چې بیخي شته نه، خو مهمه دا ده چې موږ هغه څوک چې علمي قدرونه دي یا علمیت لري یو څه زده دي، آیا دوی خو هم یو رسالت لري که نه؟ نو موږ خپله دا یو رسالت بولو، داسې رسالت بولو چې که چېرته موږ د دولت په تمه نه کینو، دولت چې شي کوي کوي، خو باید موږ هم یو څه وکړو. نو دې لپاره موږ همدغه کارو ته ملا تړلې ده، لکه څنګه چې حسنیار صاحب وویلې ستونزې ته تر ټولو لومړۍ او مهمه ستونزه نامني ده، چې موږ د همدې ټولنیزو خدمتونو یا د ښوونیزو کارونو لمن نه سو پراخولی. نو موږ خپله دا رسالت بللی ده چې که حکومت دا کار کوو عالي ده، که هغه نه کوو باید موږ خپله یو څه وکړو.
یعنی د جګړو په د تاوده میدان کې باید موږ خپل ځوانان هم د سپرین نه کړو او رهبری ورته جوړ کړو. مراد صاحب ته څه نظر لري دې برخه؟
دا خو یقیني چې هر نظام او هر دولت خلک د یو مقابل کې مسؤلیت لري. دا سمه ده چې نظامونه هم مسؤلیت لري د خلکو په مقابل کې. دا ژوند روان وي، دا ولسونه نظامونه ټینګوي، ولسونه د نظام ساتنه کوي. دا چې هر څوک د خپلې پوهې په کچه باید موږ د سیمې د خپلو ولسونو د ګټې لپاره په هر فیلډ کې کار وکړو، په هر ساحه کې موږ کار وکړو. دا چې د پکتیا ځوانانو استاد درک کړی ده چې موږ د حکومتي امکاناتو باندې د موږ د ولس غوښتنې نه پوره کېږي، راځئ له خپله یو څه وکړو، خپله یو حرکت پیل کړو. دا د ټولو خلکو، د هغو خلکو که هغه اقتصادي توانمندي لري، که هغه فکري توانمندي لري، که هغه جسماني توانمندي لري، که موږ چیرې د خپل توانایی نه یا خپل طاقت نه مثبته ګټه واخلو د دې سیمې د ولس لپاره، چې موږ تقریبا 50% کې 50% ستونزې به د موږ کمې وي. ولسونه خپل اړتیاوې ښې احساسوي او د هغو د حل لپاره انشاءالله په ولسونو کې دا فکر اوسته، په ځوانانو کې دا فکر شته چې موږ د خپلو مخصوص ستونزې لرو او د ستونزو لپاره کوم مدرکونه کوم حل لارې ولټو، موږ څنګه موږ ځوانان منسجم کړو. موږ دا ډېره مهمه ده چې موږ فرض کړو موږ په خلیج کې مسافر لرو، ځوانان لرو، باید د ټولو مدني فعالانو د دغو ځوانانو فعال ځوانانو وظیفه او دنده ده چې هغه دې ته وهڅوي، د هغه فکرونه تنویر کړي، دې ته چې راځي موږ تاسې یو داسې حرکت وکړو، تاسې په کم مالي معاونت سره دموږ فکر دموږ جسم د تاسې مالي معاونت راځي دا سره یو کړو، تر څو یو داسې لار داسې یو مسیر ځان ته وټاکو چې موږ آینده نسلونو لپاره هم یو دود شي او هم موږ په مثبت اثر احساس کو پټول نه کی.
تاسو په خلیج کې اوسېږئ، تاسو کلم دا کار کړی، مرسته مرټولې کړی خلکو؟
موږ کوشش کوو په خلکو باندې، موږ خلکو سره رابطې کوو، موږ خلکو سره دغه فکرونه شریکوو. خلک حرکت بس ما یو انسجام غواړي، خلک حرکت ته اماده دي، خلک مالي معاونت دې ته اماده دي، صرف دومره غواړي چې دلته ځوانان موږ ولرو په خپل وطن کې.
داسې مې اورېدلې دي چې کله کله دغه خلیج کې څوک اوسېږي یا په نورو هیوادونو کې دوی چې پیسې ټولې کې بیا پاتې کېږي په خپل وخت مصرفېدلی نه، ځکه دلته څوک نه.
دلته ظرفیتونه خو له شروع نه موږ له صفر نه شروع کړی ده، په ټولنه کې رښتیا دا کارونه ټول نوي دي، بل موږ یو څلوېښت کاله جنګ تیر کړی ده. نو دې کارونو ته هغه شی زمینه نه ده مساعده چې موږ یو داسې منظم چوکاټ ولرو چې هلته موږ پیسې ټولې کړو دلته راولېږو او ډایرکټ یوه اداره یا یو څه موجود وي. موږ هلته د فنډ ته هغه چې څومره فنډ وي دلته ځوانان بیا د هغې دپاره فکري بستر هواروي چې خلک دې ته آماده کړي. دا شیونه ټول په پکتیا یا په ټول افغانستان کې دا شیونه نوي دي. دا مدني فعالیتونه یا داسې ټولنیز خدمتونه چې خلکو ته وړاندې کوي یا داسې مساحو کې کار کول چې هغه ډیر اړین دي یا د حکومت له وسنه وتلي دي. نو هغه کارونو ته یو فکري بستر هوارول په کار دي. نو ځکه دا ستونزه وي چې موږ هلته بعضې وخت یو څه سره راټول کړو او دلته بیا یو ځای ورته ګورو چې خدای پاک دې باندې به موږ کوم ځوان ته ورولېږو او څنګه یې وکړو او دا مشکلات شته. خو انشاءالله چې موږ ډېر بهتري احساسو. ځوانان الحمدلله اوس له پخوانه د کال کې دومره فرق کوي چې لکه نور قومونه چې په لس کاله کې کوي موږ د پکتیا په ځوانانو کې هغه په یو کال کې وینو. هغه د یو سخت کال خامیانې د کال لپاره کمې د بل کال لپاره به انشاءالله نور هم کمې. انشاءالله نږدې ده چې موږ به هلته یو داسې منظم خلک ولرو چې هغه به په ډېر کم یم خو ډېر به یو او یو څه به ځینې جوړېږي له هغو نه او دلته به چې رالېږو انشاءالله په سم منظم پلان لاندې به دا مصرفېږي.
ډېره مننه سنیار صاحب. تاسې هم راته ووایي تاسې مخکې ستونزې یادې کړې نور هم ستونزې خو به وي. مراد صاحب هم یادې کړې خامۍ به هم وي. د دې تر څنګ چې ښوونیز کارونه هم کړي نور هم څه کړي دي او په وړاندې خنډونه څه دي؟
طوفان صاحب ډېره ښه پوښتنه ده. د تداخلو دانو شورا نه داسې په یوازې په علمي برخه کې کار کوي، دوی په ټولنیزه برخه کې نور هغه څوک چې پر مثال د ټولنې کې ضرورت احساس یا پر مثال اړتیا وي هغه کارونه کوي. موږ پر په تیرو پنځو کلونو کې موږ د روزي مبارک میز کې د ذهني ازموینې سیالۍ په لاره اچولې دي. د دې سره په څنګ کې علمي پریزنټیشنونه هر اونۍ د شورا په غونډو کې وړاندې کیږي د ځوانانو لخوا. یعنی دا څو هغه دي، دا هغو ځوانانو ته چې پر مثال دوی نوي فارغېږي د پوهنتونونه، یو د جرأت زمینه سازي کیږي دوی څنګه خپل نظر خپل احساسات نور خلکو سره شریکي. شکل موږ په دې روسه کې داسې هغه اوسې موږ باید یوه ذهني ازموینې سیالۍ په لاره واچو. د هغو کسانو سره چې پر مثال هغه نوي د مکتبونه فارغ شوي دي یا په مکتبو کې دي هغو ته به ذهني ازموینې سیالۍ په لاره واچو. دا موږ هر کال پلان کوي. خو یو طرحه د شرام وخت سولا سي ملګرو ته میو نظر ورکړي چې په دې روزي مبارک میاس کې موږ تاسو دغه د مالدارانو نه یا هغه څوک چې پر مثال په چا باندې زکات وختي مرستې راټولې کړو، صدقې راټولې کړو او د یو منظم چینل له لارې دا تقسیم کړو، هغه اړمندو خلکو ته بسید کرم کې وي که په ګردیز کې وي دغه مرستې. خوشبختانه باید ویم موږ څومره ټارګیټ ټاکلی وو، ځان ته څومره هدف موږ ټاکلی وو، نو دغه نه یو په درې چنده موږ زیاتې پیسې راټولې کړلې او اړمندو خلکو ته موږ دا مرستې توضیح کړلې چې د مطبوعات له لارې تاسې د شهیدانې چې دا خلک د دې نه خبر شول. نو د غل جملې نه ته د سی وخی سی په سید کرم او گردش کې یو سره 15 کورونه وته موږ نه د روزیم بارک میاس کې وړو او غړي توزیع کړل چې داغه د سکل هغه د روزي د دې سره په څنګ کې نور کارونه موږ هم کوو. پر مثال نورې غونډې دي مدني ټولنو سره کینو دا هغه د شورا په هغه کې بغیر د نش موږ علمي کارونه وکړو نور کارونه ته هم موږ هغه کوو رشتګي کوو.
ډېره مننه ښاغلی سید بادشاه کمال. تاسو راته ووایي چې ستونزې مو څه دي او بل په عموم کې په پکتیا کې ستونزه څه ده؟
یو خو په عموم کې مدني ټولنې یو داسې مهم یاد ټول دی خوږی مرکز نه لري، د همغږي مرکز به البته وای. یو بل په ټوله کې عمومي مدني ټولنو یا قومي مشرانو یا عالمانو نه دماغي لاله یا وړاندیز می ورته داله چې دوی د ملي تجارو یا هغه څوک چې سرمایه لري د هغوی په ذهنیت سازي کې دوی باید ډیر کار وکړي. البته دغه نیمګړتیا سته د سیمه باید ونایي چې خلک مرستې نه کوي، مرستې خلک مرستې کوي خلک یې لګوي. خو ځینې وخت همدا ضرورت په وخت کې چې مثلا عاجل یو پیښه کیږي چې هغوی کورنۍ لپاره عاجله مرسته ضرورت وي همدا ستونزې. یعنی د دې لپاره موږ داسې یو مرکزیت نه لرو چې هغلته موږ پنډ پکې ولرو. نو ویلی شمه چې دغه ستونزې شته، خو که چیرته موږ په عمل کې اقدام وکړو لکه مخکې چې اسانیار صاحب وویلې موږ تازل روزي کې 3,85,000 روپۍ په یوه ورځ کې ټولې کړې چې نه دې لپاره یو څه ذهنیت سازي موږ کړې وه چې ډېر کم وخت کې موږ په دې کار کړی وو.
ډیر مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د مدني په پکتیا کې د مدني ټولنو رضاکارانه کارونه او په وړاندې ستونزې د باس ګډونوال مدید ته تاخیل ځوانانو ټولنیزو شورا مرستیال انجینر حمد الله حسن یار د همدغه شورا د رهبری ډلې غړی سید بادشاه کمال مدني فعال او د رضاکارانه کارونو مالی ملاتړی لیکوال او شاعر شیر الله مراد ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دوو برخو کې په لاسته راوړنو ستونزو او چیلنجونو وغږېدو او اوس په وروستۍ برخه کې یو. دا بس په وروستۍ برخه کې کومې ستونزې چې پرتې دي د هغه په وړاندې د حل لارو شتون شته یا نشته یا څه کول په کار دي؟ په لنډو به حسن یار صاحب دا واورو چې کومې ستونزې چې دوی درک کړې دي او د هغو دپاره حل لاره لري که بس لاندې ده.
مننه طفان صاحب، زه بیا هم مخکې چې موږ یادونه وکړله حتمن ستونزه وي، حل لاره هم ورته پیدا کیږي. زموږ د شورا د چوکاټ په دې شکل جوړ شوی دی چې ډېر تړلی ده، نو موږ هر وخت کې د ملګري که په نوې برخه کې موږ دې ته رسیدګي کولی شو. او مخکې موږ یادونه وکړه چې مالی مشکلات موږ لرو، امنیتي مشکلات لرو. امنیتي مشکلات خو په ډېره لوړه کچه دي، موږ د وس نه وتلې خبره ده. خو په مالی مشکلاتو کې یو څه ویلی سم چې هغه د موږ د ملګرو یا د موږ د قوم د تجارانو نه به مننه هم وکړو. دوی په هر وخت کې موږ ته لاس راکړی ده، موږ سره کومک کړی ده، هغه د حل لاره لري. ولې ځینې ستونزې چې وي هغه په موږ پورې اړه نه لري، هغه د دولت پورې اړه لري. دې سره په څنګ کې لکه موږ سي یادونه وکړل چې امنیتي مشکلات هغه دي، هغه دي. خو ځینې طرحې موږ لرو د دې حل لپاره چې پر مثال موږ دې ته عامه سینې جوړونه کولی شو، عامه پوهاوی کولی شو. همدا رقم نور مسایل چې موږ شورا په عمومي اهدافو کې هم همدغه دي. پر مثال زه مثال کولی شم که چېرته موږ د اهداف د موږ دا داسې د نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره موږ باید د نشه یي توکو د کارونې یو عامه پوهاوی ترسره کړو. ول هلته هم امنیتي مشکلات وي، هم بودیجوي مشکلات وي، د دې لپاره موږ نشو کولی. خو که چېرته دا زمینه سازي وشي او موږ دا هغه لرو انشاءالله ملګري سته، عامه پوهاوي له لارې موږ کولی شو دغه ستونزې ته یو څه ذهني جوړونه وکړو، همدا حل لاره ورته پیدا کړو. دې سره په څنګ کې امنیتي ستونزې ته هم د جنگ په ضررونو په اړه پر مثال د اقتصاد نه پرمختګ، د تعلیم درسته پاتې والی، دغه ټول اضرار د عامه پوهاوي له لارې موږ کولی شو چې خپلې ټولنې ته ووایو.
یعنې تاسو مطلب دا ده چې حکومت هم باید د مدني ټولنو په سپورټ کې لاس ولري، که دوی سپورټ ونه کړي د مدني ټولنې کارونه وروسته پاتې کیږي. ښاغلی سید بادشاه کمال، تاسو هم په وروستیو کې کوم پیشن یادونه یا طرح یا وړاندیزونه لرئ د حکومت لپاره لکه څنګه چې حسن یار صاحب وایي؟
حکومت خو لکه څه کارونه اوس پیلن چې مدني ټولنې کوي، یعنې دا خو موږ پوهیږو چې دا دولت کار ده. خو د نامنی یا د ځینې نیمګړتیاو له امله دوی دغه کار په سم ډول سرته نه ده رسولی چې مدني ټولنې مجبورې سولې همدا کار یې وکړو. ما خپل وړاندیز په ټولنیزه برخه کې البته زه لرم عالمانو ته، مدني ټولنو ته، رسنیو ته، دولت ته، چې دوی د خلکو سره د مرستې یا د خواخوږي لپاره عامه ذهنیتونو په هر مسجد کې، په هر رسنۍ کې او په هر ځای کې د عامه ذهنیت جوړول، ترڅو تجار په همدې ګټو پوه شي چې زه دغه مرسته یا دغه ټولنیز خدمت چې وړاندې کوم، زه معنوي، دنیوي، اخروي ټولې ګټې ما سره شته. نو دې ذهنیت لپاره زما هیله د رسنیو او عالمانو او دولت د عامه پروګرامونو لپاره ده.
ډیره مننه مراد صاحب، تاسو کوم پیشنهادونه لرئ؟ تاسو په یو جنگ ځپلې سیمه کې اوسېږئ او په عموم کې کوم پیشنهادونه خلکو ته، حکومت ته، نور اړوندو ادارو ته؟
زه خپل طرفه یو هم مدني ټولنه ته اول دما دا پیشنهاد ده چې هغه ځوانان سره نږدې اړیکه په کې ووسي، څوک سي دوی ته سره د مالی مرستو لپاره وړ کسان وي، لږ سره اړیکه وساتي او خپل کارونه یو ته روښانه کړي چې هغه پوه شي په دې باندې چې ما دا پیسې چې ما ورکړې دي، دا د ما د ولس د خیر، د ښېګړې، د ما د بچیانو د تعلیم، د ما د بچیانو، د ما د سیمې د ښېګړې لپاره مصرف شوي دي. دا اولین موضوع ده. پس په دواړو اړخونو د موږ دا غږ ده چې د ولس ګټې په نظر کې ونیسي، د ولس مشکلات او هر څه په نظر کې ونیسي. مبارزې ټول عمر روانې وي، دا انساني خاصه ده. دواړو طرفو ته مې دا د
حتی د جنگ په سخترینو حالاتو کې د ولس د خیر د ښېګړې فکر وکړي، د ولس د امنیت لپاره فکر وکړي. دا د مال دواړو طرفونه غوښتنه هم ده چې ولس باید نور متضرره نه شي، حتی الامکان د ولس ګټې خوندي کړي، د ولس د ښېګړې لپاره د هغو منابعو د هغو کارونو دپاره خنډ ونه ګرځي کوم چې په ولس باندې مستقیمې اغیزې لري.
ډیره مننه له تاسو ښاغلو څخه چې راغلی په ځوان فکر خبرونه کې مرسته برخه واخیسته.
مننه.